ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو یا چولی نه هغه واچوئ، د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورت طرف ته. دا رپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړی زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی رپورت یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلی گنی. زن د هغه شاعری ته د هندی سبک نوې تشکیل هم وای، خو په خپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډیر اتفاق نه لري. هغه وای چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعری کې هم نوې تجربه کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعری ټولګه یو پیاله رڼا چاپ شوی ده. تر اوسه د شاعری بل مجموعه نه ده چاپ شوی. د کتاب په چاپولو کې د دومره زند او په نورو ادبي موضوعاتو متره په دغه مرکه کې پوښتنه کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه جوړ په خیر، زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر همیشه مشته موخره کړی ده.
دلی می دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شیرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ور پام شو او ناول په سلی کې موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچا سی او خیالي خبره درته کړی. ناول ارادي خزما ډیری جوړی سی، بس بیا هغه سر ته نه ورسینو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیک ته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مو پکې.
استاسو د شاعری چې دا پیچلې غنل کیږي او کرکتون کې ورته د هندي سپنه وي تشکیل وای، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لگا شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کرکتن کې خبره کوي نو خامخابه یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده د ته ډیر خلک لفاظي وای چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه پاره سو وای.
خټک صاحب د خپل شاعری په باره کې بز تاسو ته څه وایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده کنه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په دې کې دنه اپروچ هم نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی کنه هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د نن اسی د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی کنه دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو بدا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه کله جو ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی.
ها ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه غنای.
نو زه خو خپل دا ګومان لرم. دویمه خبره دا د سیمانه څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپلم یقین لري او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنگونه څومره ارتعاش ژوندۍ ساتلی سي او ژوند ژوندۍ ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغه سره معاملہ هم داسې کوم. نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانه او تجدیدو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم ہم
کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکه ته دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمین شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خیله ماشومال زخه خو چونکه په یودا سي چاپریال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان تر متوجه کړم او بیا یو وخت اسرا غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو من لسی عرب کار دی چې ماته د شیخ خوند راکوي نو طرف ځان په وګوره سي شعر لیکلای سم کې نسب لیکلای او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا په اوم ټولګي کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې بقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهې بدلوي را بدلوي یې؟
یار خټک صاحب حقیقت دا دی کنه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې، نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی، خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، دغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پوری سیاغه شاید ستا په نزد باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي، او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښی هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړي دي، ما خیال دی تر ګریجویشن پورې، او بیا کوټ ته تللی یم، له کوټې سره بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مې، درې څلور ځای پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره، خو بس ژوند مې بنیادي دانشگاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ، یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي، دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر غون هر قسم خزنده موجوده ده، نو سړی به د چا چا جواب کوي، نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی، له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت یې، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري، البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره دی کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زراړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ذات لاغه ځخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړ نو دا کار ماته داسې معلومه لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنی پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات پاوله باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې په اولم دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهره د پښتو هم لا غوځه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که چې موږ په خپل تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړی نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه د ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دی یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خورا واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلی حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې د خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې ستا په در کې خدای مور جړلې گزارونا د ظالم خړلې ستا په در کې خدای مور جړلې گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر لپاره؟
نه د شاعری ظاهر ده کره کتنې په خوا باندې، خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه. یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی، نو پاغه کی د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر ما باندې چې کم ربط او تعلق وی، هغه غومره مربوط هم وی او پرمختلون کې هم وی. خو چې چرته په مجموع کې ټولنې لدا سیالت سره مخامخ وي، سی هغه بنیادی خاندګي سی یا سیوات سی، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سی هغه لاغه علمی بهر زخه پاتې وي. نو ظاهر عدالت به هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سی وي، هغه هم هغه رنګ ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شیر ته نسی رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسی زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي، د دې په اړه سوای په کم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله، یا موټه پیزه لیکلی ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلی ده چر
خټک صاحب؟ نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوي، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. او ما دا دویم اړخ راخسته ده. خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو لاغه وجې زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د خپل فکری او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثری نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی. او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډیر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربه وکم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربه به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
Thank you. کی عزت فرشتي دامن خدایا زمون ملک تکڑی راٹولے
کو تیری یاد سوری کو تیری یاد سوری کو تیری یاد سوری کو تیری یاد سوری
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سوجه د چا دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی سنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت نی دی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دی مزکی آغا خپل اولاد دی دا کز دا در تو وائم یعنی آغا مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سوی دی پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کول نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدي نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مدي لیکلې نو ولې مونږ لیکلې
خټک صاحب په ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د سینسری کار مینه ده کړه او ممکن سی پدی کېم ځنی رهنما یعنی د مشران او ځنی زما خپل کاهلی مثلا ما ته یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر وو هغه به دا وی سیاره کپتا شیر کیږي نو بس خو شیر ته توجه کو نو پتا زکه ته خدای شاعر پیدا کړي نو دا نور کیسه او دا مرانه دا مسره دغه کوي هغه فر دا وسو حقیقت خبرم دا د سیزما د نن سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود کنا هغه ژوند نو کړای سو او زکه کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایس نو پرې شي ځکه چې ما فر دا زدا ما دا غړل او سیم غړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود مواد را سره وو او ما په کار وای چې هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن سي څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو که خدای کوو
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې سوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ربنواز مایل صاحب دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیڅه او غازی خان جازیب او بیا مزولو ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسوم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدامو هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناستې به کېته ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه دغه دغه تنقید سي کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیاتو پوهېدلو کم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سویل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبی هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندې ځای دی او دلته سی یو دوی ادبی دغه دی تنظیمونه دی په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده پکې نو مگر دا دی ما او تا او حاجی طیب او عارف تبسوم او دا ملګری احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا دا هغه کې تارسس سي دی زما خیال نه دی چې په اي اي یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کې دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیاتو او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تفاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تفاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ستل کا بل سن سنگار مینا جوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تاوڑم یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب بدر تاوڑم یار زم در سرا خانه دوران شجوری خدگر دبیا بجور کلی دیوالو نوچوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تاپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی درم سر جرم کبو موجودی او بدر تاوڑم
بدل تفرح يا رزوم در سرخ خانه بيوران شجلگي يا رزوم در سرخ خانه بيوران شجلگي او بدل تفرح تا بدل تفرح يا رزوم در سرخ خانه بيوران شجلگي يا رزوم در سرخ خانه بيوران شجلگي او بدل تفرح تا بدل تفرح يا رزوم در سرخ خانه بيوران شجلگي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکو شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو. د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتنې د دې جواب درک کول سي مطلب اهمیت مجوای وڅته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ چراغ لې نو نور هم خلک چې دی هغه بخت شول کنه، په دې کې زیات پښتو کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیز رسنیو ګټه او تاوان څومره دی پښتو ادب ته؟ ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پی کېږي، ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کېږي، تذکیرې پی کېږي، نیوکې پی کېږي، تنقید پی کېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناستي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناستي یا په غونډه کې ناستي، نو دا ګټه هم دي. ستاسو په خیال ګټه ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکا سوکا دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکي سنبالي کوي او رخصې درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر شعر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شعر دی کبد شعر دی خو بهرال ډیر وخت رانه واخل مصر را سی کله کله داسی سی په زړه مصر برابر سم او هغه پورا سی یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله له معنی یو غزل اخیستی داسی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای پورا سی برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسی راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورس نو کله کله داسی هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سیمې دي چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او زنیم په خبر سیا کیفیت څه وي یا ماحول څه وي خو چې راغلي عموما داسې تازه دراغله او که وخت نه کو پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سي خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړمه هغه چېرته په یو کتاب متاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر شمه نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم صاحب غزل راته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دوله غواړ د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د چمالی کلی د زنه پویژم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیلو کی او لما سره دا مرسته کوي چې هم به موار پہ تیر سی او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډیرو شورونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لید شي یو لویا مانا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوه معنا
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخند وها او همه جوه معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروه معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په بدنونو چا شیندلې د خودروه معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلي لزوه معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړی اخلي لزوه معنا لپاس راغې سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغې سور بلوچ پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویا معنا د دې تصویر تر شا لید سی یو لویا معنا
اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښیږي مونږ په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده
او غالب خو مې ډیر خوښ دی شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقعا دا ده چې خوشحال ډیر زړه ترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځنې اخلم نو دا ټول مې خوښ دي داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځې فهم مرکه تاسو اوریدا اوس ما راشد خټک ته اجازه را کړی د خدای په امان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
موسیقی ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا ما خدا مست زوان خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا ڈالان تھا مالا خوب ناراضی